پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. سلامونه، ستړي مشه. وخت د غرمې دولس بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي، د طالبانو له واکمنېدو سره په افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خراب شوی. خو طالبان څه وایي؟
دغه راپور چې کوم نشر شوی د ځای په کلکه ردوم، په هیواد کې اوس د ټولو اتباعو حقوق محفوظ دي.
په دې اړه راپور درته خبر کو چې د کونړ اوسیدونکي د ځینو نورو ولایتونو په څیر د پاسپورټ د ویش له پڅ بهیر سر ټکوي.
مشکلات ډیر دي په هر برخه کې. کو بانک په پیسې راخلي هغه کې مشکلات دي، ویلې په پیسې چې بانک ته ویلې دا مشکلات پکې دي.
یو راپور به د اروپا او د روسیې د امنیت او همکارۍ د سازمان د غونډې په اړه چې نن ترسره کیږي درته خپور کړو. د هماورې چې انګۍ د پښتني ولسي ادب یو غښتلی سندریز دود، تر څومره په دې دود باندې خبرې؟
د سپینې خونې پر ور رڼا ده، چانګۍ راغه خبر رښتیا ده، زما عزرائیل ملک داده نن میرو اخلي راته بلا ده.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له اسد الله لودین اورو.
د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي طالبانو په جګړه ځپلي افغانستان کې بشري وضعیت تر پخوا ډیر خراب کړی. او چا وایي 2020 کال کې ولکه افغانان په کور دننه بې ځای شوي، او امریکا له ګوانتانامو د 5 زندانیانو د خوشی کېدو پریکړه وکړه. بشپړ خبرونه. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو په جګړه ځپلي افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړی دی. دغه سازمان نن په یو راپور کې ویلي چې افغانستان کې بشري کړکیچ په غمیزې یا فاجعه بدل شوی دی. د هیومن رائټس واچ په دې راپور کې د 2020 کال پر مهال په سلو هیوادونو کې بشري وضعیت ته کتنه شوې ده. د راپور له مخې طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت هم په بیړه خراب کړی دی، چې درانه بایې خزې او انجونې پرې کوي. راپور کې وړاندې راغلی چې د امریکا او متحدانو د تخلیل پلان سره سره لا هم زرګونه هغه کسان په افغانستان کې پاتې او ژوند له خطر سره مخامخ دی چې له نړیوالو سره یې کار کړی دی. طالبانو سملاسي دغه راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې پروسه کال په افغانستان کې تر ټولو ډېرې بشری مرستې له کورنیو بې ځای شوو کسانو سره شوي. دا اداره وایي چې په 2020 کال کې نږدې 100,000 کسان د جګړو له امله د خپلو کورونو پریښودو ته مجبور شول. د اوچا د راپور له مخې دغه کسان د جګړو او بېوزلۍ له امله ونتوانېدل چې خپلو اصلي مینو ته بیرته وګرځي. د افغانستان د تکواندو رئیس نجیب الله سکندر چې په جمهوریت روغتون کې ډاکټر هم دی، په کابل کې تریتم شوی. د تکواندو د ملي ټیم روزونکی بشیر ترکی وایي چې موضوع د طالبانو له چارواکو سره شریکه کړې ده.
کله چې موږ تماس ونیول ټول امنیتي ادارو ته ډاکټر صاحب هلته نه و، نو دغه ښکاره کیږي چې یا د اختطاف یا د رهزنانو کار بوي. امارت اسلامي افغانستان موږ ته داد ورکړه چې موږ جدي پیګیري کوو او انشاءالله چې زر تر ژره موږ دا معلومو او انشاءالله خپل فامیل ته سپارو.
د ښاغلي ترکی په وینا ډاکټر سکندر د سې شنبې د شپې د 10:30 خواته لرختونه خپل کور ته روان و چې د ښار د څلورمې او پنځمې امنیتي حوزې ترمن سیمه کې اختطاف شوی. نورلسکلنو د کمومره کرکټ نړیوال جام لوبې سبا په ویسټ انډیز کې پیلېږي. تمه ده چې افغان لوبډله به نن ویسټ انډیز ته ورسیږي. د لوبغاړو د ویزو د اخیستو ستونزه لرله چې له همدې امله یې ویسټ انډیز ته سفر هم وځنډید. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتاک په ټویټر کې لیکلي چې په دې نړیوال جام کې د افغانستان د لوبو په مهالویش کې بدلون راغلی دی، او افغان لوبډله به خپل لومړنۍ لوبه راتلونکې اونۍ سه شنبه له پاپا نیوګینی سره وکړي. ایران یو ځل بیا فرانسوي الاصله ایرانی چیړونکې فریبا عادلخوا زندان ته بیولیده. زندان ته د نوموړې د بیا اچولو خبره د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون د جنوري په 12مه وکړه او د وزارت د ایران پر دې کار تعجب کړی دی. عادلخوا وروسته تر دې بیا ځلې زندان ته بیول کیږي چې له څه باندې یو کال راهیسې په کور کې نظر بنده وه. د پاریس د ساينس پو په هنتون دا چیړونکې په 2019 کال کې د تهران په هوایي ډګر کې ونیول شوه او د ملي امنیت پر ضد د یوې توطیې په جرم په 15 کاله حبس محکومه شوه. نوموړې انسان پیژندونکې او د شیعه مذهب متخصصه ده. ایران سملاسي نه دی ویلي چې ولې یې دا بیا زندان ته بولي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د ګوانتانامو له زندانه د 15 تنه زندانیانو د خوشی کولو پریکړه وکړه. فرانس پریس آژانس د امریکا د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړی چې په دې کسانو کې درې د یمن دي، یو د سومالیا او بل هم د کینیا. ګوانتانامو زندان د امریکا پر متحده ایالاتونو د 2020 کال د سپتمبر د 12مې نیټې تر تروریستي بریدونو وروسته تاسیس شو. د امریکا دفاع وزارت وایي دا کوم 15 تنه چې د خوشی کېدو امر یې شوی ښایي د خوشی کېدو چارې د پخوانیو خوشی شوو زندانیانو په څیر لږ ځنډنی شي، ځکه چې امریکا غواړي چې کوم هیواد دا کسان ومني او هغوی ته یې بیا وروسپاري. او روسای خبر هم دا چې د روسیې ولسمشر خبرداري ورکړی چې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون لپاره یې هیواد دوه اونۍ وخت لري چې چمتووالی ونیسي. ولادیمیر پوتین پرون په یوې آنلاین غونډه کې کابینې ته وویل
موږ باید ټول له یو بل سره په ګډه کار وکړو او د دې ویروس نوې احتمالي برید ته چمتو شو. موږ وینو چې په نړۍ کې څه پیښیږي.
په روسیه کې پرون د اومیکرون بڼې د 498 مثبتو پیښو خبر ورکړل شو او د چهارشنبې د ورځې د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې د کورونا ټولې مثبتې پیښې په 24 ساعتونو کې 1,996 ته ورسېدې.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې د خبرونه بیا اولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته د بشري حقوقو د څارنړيوال سازمان هيومن رائټس واچ په خپل یو تازه راپور کې ویلي د طالبانو له واکمنیدو سره په افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خراب شوې ده. دغه سازمان ویلي افغانستان کې بشري کړکیچ په غمیزي یا فاجعه بدل شوې ده، خو طالبان بیا د دغه نړیوال سازمان دغه راپور ردوي او وایي اوس مهال د دوی د حکومت ولې په ترڅ کې بارکس تر بل هر وخت ټول خلکو او هیواد کې د امن ټول خلکو لپاره او امدارنګ په هیواد کې د امن فضا رامنځته شوې ده. په دې اړه پام کړئ د فیروزي عزیزي راپور ته.
د بشری حقوقو د تر نړیوال سازمان وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د دغه هیواد بشری او اقتصادي حالت لا پسې کړکېچن سوی دی. د راپور کې چې نن د جنوري میاشتې په 14مه نیټه خپور شوی په کې راغلي چې د بشری او اقتصادي ناورین تر ټولو زیاته بیا ښځې او ماشومان پرې کوي. د هیومن رائټس واچ په دې راپور کې د 2021 کال پر مهال په سلو هیوادونو کې بشری وضعیت ته کتنه شوې ده. د راپور له مخې د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې تر اوسه د 13 کلونو لاسته راوړنې په زیاته اندازه لمنځه تللی چې د ښځو کار او انجنونو تعلیم یې د دغو لاسته راوړنو مهمه برخه یاده کړې ده. د دغه سازمان چارواکو په دې راپور کې ژور اندېښنه ښودلې چې اوسمهال طالبانو پر افغان ښځو او انجنونو سخت بندیزونه لګولي، خلک له بېوزلۍ او بیکارۍ کړیږي او د تیر جمهوری حکومت ډیری دولتي کارکونکي له دندو لرې کړل شوي دي. راپور کې وړاندې راغلي چې د امریکا او متحدانو د تخلیل پلان سره لا هم زرګونه هغه کسان په افغانستان کې پاتې او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی چې له نړیوالو سره یې کار کړی دی. دغه راپور کې پر هغو ژورنالیستانو د بهرنیو ادارو پخوانیو کارکونکو او د تیر حکومت یو شمېر چارواکو په اړه هم اندېښنه ښودل شوې چې په خبره یې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري بندیان شوي، وهل ډبول شوي او وړو امنیتی ګواښونو سر مخ دي. خو طالبان بیا د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان دغه راپور ردوي او وایي چې برعکس اوس په افغانستان کې تر بل هر وخت د خلکو لپاره د امن فضا برابره ده. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې اوسمهال ټول خلک خپل حقوقو ته لاسرسي لري.
دا راپور چې کوم نشر شوی د ځای په کلکه ردوم په هیواد کې اوس د ټولو اتباعو حقوق محفوظ دي، هغوی د مالکیت حس لري په هیواد کې، ژوند یې تامین ده، امنیت یې تامین ده او په عین زمان کې ابرو او عزت د ټولو اړوند حقوق چې د اتباعو دي هغه خوندي دي. تر بل هر وخت زموږ د هیواد خلک هوسا دي او آرام ژوند لري.
ښاغلی کریمی په دغه راپور کې د ښځو د کار او انجنونو د تعلیم د اشارې په اړه وویل هڅه گی تر راتلونکو څو مودې پورې د ټولو نورو فاميلي حقوقو ترڅنګ دوی ښځو او انجنونو ته د تعلیم زمينه هم برابر کړي. د یادونې وړ ده چې په دې راپور کې د تیر 2021 کال لپاره تر پایه د هغو امنیتي پیښو یادونه هم سوي او د هرې وې پیښې د مرګزوب لشمیرې په کې خبرې سوي چې په خبره اکثریت هغه هزاره شیعه وګړي دي چې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې لوري ترسره سوي دي. دا پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته د بشري حقونو د تار نړیوال سازمان لومړنی کلنی راپور دی چې خبرېږي، خو مخکې تر دې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، د ژورنالیستانو او رسنیو بېلابېلو نړیوالو ادارو او اکثره نړیوالو رسنیو هم وړاندې د پرله پسې راپورونو په خپرولو د افغانستان بشري او اقتصادي اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کونړ ولایت
ازادي راډیو ته غواګست وربشو کونړ ته. د کونړ اوسیدونکو هم لکه د زینو نور ولایتونو په څیر د پاسپورت د ویش له پڅ بهیرا سره ټکوي. د غلطه هر ورځ د امنیه قماندانې مخې ته د خزو او ماشومان په ګډون د خلکو د کټارونه ولاړ وي، خو کم شمیري دا چانس پیدا کوي چې بایومټریک شي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې دغه چاره ګړندې کړي. په مخکړي د اړه د خراپورته
د کونړ ولایت امنیه قومندانې مخې ته هر ورځ په اوږده قطار کې سپینګری خزی ماشومان او ځوانان ولاړ وي. دلته اچارې زی چا د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره په بانک کې د داخلو کړو افغاني رسیدونه او چا نور اړوند اسناد لاسونو کې نیولې دي. هر یو کوښښ کوي چې له نورو وړاندې کار خلاص شي، خو په دوی کې ډیر کم کسان پیدا کیږي چې چارې په چټکۍ ترسره شي. پاسپورت خستون کې وای د پوخا پسیر اوس هم د واسطو خاوندان پکې وړاندې دي. آتا ولا د مروري ولسوالۍ وسیدون کې د ناروغ پلاړې د پاسپورت جوړولو ته راوستې دی. وای
دار مریض دې را سلورم ورځ چې تراول دې تر سره دی چا چې واسطه یې راوځي کوم کسان پیژ نن نوې نه باسي دا نور خلک بار ولاړي. موږ سره اسلامي امر سره داخله راچل راړي او ماشومان او ډېر خلک راغلي چې ډېر په تکلیف کې دي او باید دا کارو کې چې واسطه ورڅ ختم کې باید بار خلکو ته یو زمينه برابره کې ماشومان دي زرانه دي.
محمد ابراهيم د دانګام ولسوالي وسیدون کې دی. وای د 15 مورز د چې د پاسپورت خستل لپاره یې عریضه کړې، خولای هم د لاسلیک او نورې چاري نه دي تر سره شوی.
دا پاسپورت جوړه مریضان دي پاکستان ته ډېر مشکلات سره مخ دي او دلته راشي په ورځو باندې دا ته یې ساري او دا مشکلات دي. مشکلات ډېر دي په هر برخه کې، کو بانک په پیسې راخلي هغه کې مشکلات دي، ویلې په پیسې چې بانک ته ویلې دا مشکلات پکې دي.
دوی ټول طالب چارواکو غواړي چې د خلکو د ستونزو حل کول لپاره دي د پاسپورت په برخه کې رواني بې نظمۍ او واسطې لمنځه یوسي او دغه پس بهیر دي ګړندې کړي. په کونړ کې طالب چارواکي بیوی تر ډیره د پاسپورت برخه ستونزې حل کړي او کومو کسانو بچي واسطې کولی د هغوی یو شمیر نیولې او نوري د پاسپورت پر دفتر بند کړي دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
خلکو بد نظمی کوله نو څوک سپارسین دغه ټولې بند کړي چې سپارس کول کې کسان هم نیولې دي. ان شاء الله مشکل حلېږي، خو دغه مشکلات او حل کېدو لپاره چې دا نو مناسبه لار دغه لټول شوی چې دغه پاسپورتونو دفتر بل ځای ته انتقال شي.
د خاغلی حنیف په خبره چې لتیر نږدې یوې میشتې په کونړ کې د پاسپورت له درکه 45 میلیونه او 6.5 لک افغانۍ یوایت ترلاسه کړي دي. په کونړ کې د پاسپورت په برخه په داسې حال کې شکایتونه کیږي چې په افغانستان کې د نوي بدلون رامنځته کېدو سره شاوخوا 3 میاشتې په ټول افغانستان کې د پاسپورتونو دفترونه تړل شوي وو.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسی زپایلوي
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راځي چې له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه هوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00422212 23 43.
شمېره یو ځل بیا ووري:
00420 22 11 23 24 8.
د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان او روسانو ترمنځ په ویانا کې د اوکراین د کړکیچ پر سر نن غونډه ترسره کیږي. په دې غونډه کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د 500 غړو هیوادو استازي له روسیې پلاوي سره خبرو تکینی. په یوه ونې کې دا دریم ځل دی چې د اوکراین پر سر له روسیې سره د لویدیز د رامنځته شوي کړکیچ د کمیدو لپاره غونډه کیږي. جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
مسکو او واشنگتن د اونیک په پیل کې په جنوا او بروکسل کې د اروپا د امنیت پاړه پر بنسټیزو اختلافاتو خبري وکړي او د نننې غونډې پاړه د اروپا د امنیت همکاري په سازمان کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي وویل چې داسې تمنې کوي چې څه د پام وړ پرمختګ پکې رامنځته شي. مايكل کارپنټر وویل چې د فکر نه کوي چې روانه اونۍ به رغنده نتیجې ترلاسه کړي. خوشاغلی کارپنټر زیاته کړه چې اصلي هدف دا دی چې په اصولو کې یو ډایلاګ رامنځته کړي. کارپنټر د روسیې یو تلویزیون ته دا هم وویل چې پرته له شکه چې د ریزونه سره بیل دي خو د دې معنا دا نه ده چې داسې شیان نشته چې موافقه پرې ونی شي. د کارپنټر په باور ننګونه دا ده چې څرنګه په عمومي توګه معلومه ولې شو چې دا ممکنه ده چې په راتلونکو څو میاشتو یا یو کال کې دا خبرې جدي او عمیق شي. لویدیز روسان تورنوي چې د اوکراین له ختیځو پولو سره نږدې یو لک سرتیری ټانکونه او توپونه ځای پر ځای کړی دي. د ناتو سرمشیان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د روسیې له پلاوي سره تر 4 ساعته غونډه ورسته ویل چې خبرې جدي او مستقیمه وي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې له روسانو سره اختلافات کم نه دي چې ژر حل شي. خدا مثبت نقشه ده چې د ناتو ټول متحدان او روسیا په یو میز سره کښینی او پر اساسي موضوعاتو خبرې وکړي. د بروکسل تر پرونی غونډه مخکې د دوشنبه پورس روسی چارواکو له امریکایي چارواکو سره په جنوا کې خبري کړې وي. په هغه خبرو کې د امریکا په استازي توپ د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستيالي وینډ شرمن برخه اخیسته و چې پرونې د بروکسل په غونډه کې هم حضور درلود. اخیل شرمن له روسانو وغوښتل چې خبرو ته ادامه ورکړي څو د اوکراین او د وسلو د کنټرول په ګډون پر نورو موضوعاتو خبري وشي.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس هم ورزو د اقتصاد نړۍ خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونه وی په 13 میاشتو کې د څباندی 1 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت بهر ته صادرات کړي. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې رئیس توکل احمد یار نن ازادي رادیو ته ویل په 13 میاشتو کې 1 میلیارد او 89 میلیونه ډالرو په ارزښت زربونه ټنه داخلي تولیدات بهر ته صادر کړي. د ښاغلی احمد یار په خبره په صادر شوي توکو کې وچه میوه، تازه میوه، طبي بوټي، سابق قیمتي ډبرې، غالۍ، لاسي صنایع او حیواني محصولات شامل دي. دا په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو له بشپړ حاکمیت وروسته افغان سوداګر د بانکي خدماتو د محدودیدو له امله له بهر څخه د توکو د وارداتو په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. په جوزجان ولایت کې پر 100 بزګرو اصلاح شوي تخمونه ویشل شول. د طالبانو حکومت د کرنې او بولګولو او مالداری وزارت ویان مستعین عمری نن ازادي رادیو ته ویل د اکټیټ موسسې په مرسته په جوزجان ولایت کې پر 100 بزګرو 25 ټنه د غنمو اصلاح شوي تخم، 15 ټنه کیمیاوي سره او د کرنیزو توکو د ودی لپاره د 15 ټنه د ډي اي پي په نوم ځانګړي سره ویشله. کرنې وزارت د دغو تخمونو د ویش هدف په جوزجان ولایت کې د کرنیزو حاصلاتو د کیفیت د لوړیدو ترڅنګ د کرنې په برخه کې خلکو ته د کار پیدا کول او د بزګرو د عایداتو ډیریدل بولي. په همدې حال کې هغه بزګر چې یا تخمونه پرې ویشل شوي وای د 13 کلونو وچکالۍ ځپلي او دا اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره بور سره د کرنیزو توکو د عوایدو د ډیریدو په برخه کې مرسته وکړي. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 104 افغانۍ او 69 پوله، یو یورو 115 افغانۍ او 26 پوله، یو سعودي ریال 68 افغانۍ او 55 پوله، یو انګلیسي پاوند 133 افغانۍ او 55 پوله، زر هندۍ کلدار 1212 افغانۍ، زر پاکستانی کلدار 1518 افغانۍ او زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 10 پوله.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه هم د ازادي رادیو د نور مطالبه په څیر د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو.com کې ولولئ. وربشو د انګي یا ساندې پاړه راپورته. انګي د پښتني ولس ادب یو ولسی ادب یو غختلې سندریز دود ده. دا هغه دود چې پرته له موسیقي لویر جړه او فریاد سره بلل کیږي. دغه ویرجنو سندرو ته شیغیانې چیغې او ساندې هم وای. خو د فولکلورستانو په باور د انګي ویلو دود څوکه څوکه مخ په ورکېدو ده. په دې اړه پام وکړئ یو مفصل راپورته.
انګی یاد نیم نړۍ فریاد
د سپینې خونې پر ور رڼا ده چانیګی راغه خبر رښتیا ده زما عزرائیل ملکه داده نن میرو اخلی راته بلا ده پر دې شادی ده پر ما غزا ده شادی دی غم سی کې شپه ما ده
انګی هغه سندرې دي چې ناویانې په خپله د خپل واده پر وخت زمزمه کوي په دغه سندرو کې ناوې د خپل زړه درد بیانوي هغه ناوې چې په بدی مخی سری او یا هم د هغې له خوشې پرته بل چا ته واده سوي وي
خدای پر بند ورکړی دی د زنګوال په سر کې خط له قریبانو مزړه غایت نه انصاف سه نه حقیقت زما زندګۍ که په زحمت زه به د بینې کوم خدمت د بنځیان به وړم تهمت رشیده وروره ډاکه توپک کاریمه وله در بخښمه حق خدای به روزي کې زما هغه جنت یو په ځواني یو بل حقیقت تر هغې ځنمه مرګی راحت
انګی د پخوانیو یو لسی شعري اصنافو یو سندرې صنف دی دغه ویرجنو سندرو ته چغیانې چغې او ساندې هم ویل کیږي چې له موسیقۍ پرته له ویر ژړا او فریاد سره بلل کیږي د کوزي پښتونخوا د ساړه زیارت سیمې شاعر او لیکوال ارزو زیارتواله چې د انګیو په اړه یې د انفیل څېړنیز تیسیز لیکلی دی د انګیو په اړه وایي
انګی چې کمې دی هغه وخت چې ونجلی د واده په ورځ باندې راولي پر تخت کښېنوي د ګل ټکرای ور پر سر کې نو شاوخوا له دې سره خپلې خوندکیانې هم ناستې وي دا خوندکیانې هم له دې سره سم دا د دې په ویر کې ویر کوي ژاړي ولې دا په دا ورځ ډېره خواشینی وي نو دا چې کله خپل انګی وایي نو هغه په یو مخصوصه طرز یعنی د هوی هوی الوی په نارو کې دا د انګی وایي او پر دې باندې چې دا ناستې خوندکۍ دي هغه هم سره زاړي په زوره زوره او هغه هم بیا پر دې غوځي واچي هر یو بیا خپل خپل انګی وایي نو کله چې بیا دا د پلار له کوره ولاړوي چې کوم وخت ورا راسي هغه وخت بیا دوی ګردي سره راولاړي سي او ناوي راولاړي کې په یو تال کې په اوبو کې ودروي او دوی په زوره زوره په یو اواز د انګی وایي چې ورا روانوي نو دا د دوی اواز ازانګه کوي دې ازانګه ته د دې لغوی معنا چې دا په انګی کې هم ازانګه یعنی انګازه چې په فاشي ورته وایي صدای بازګشت دا واز چې کله ازانګه وکي او دا د دې ژغ ډیر موسره یعنی طاقتور سي چې دوی په ګردو سره وایي نو ځکه و دې ته انګازه یا ازانګه ویل کیږي
نو موري وایي د ټپې کاکړی غاړي اتن نارې متلونو او داسې نورو لسی اسنافو پرنګه انګی هم زوړ او پخوانی تاریخ لري
د انګی قسمونه عموما په دوه قسمه دي چې اکثره کې د غم او په ډیرو کمانګۍ کې د خوشحالۍ اظهار سوی دي په سری ورکول سوي انګۍ له وطنه مینه پر مور انګۍ پر مړو باندې انګۍ او د ولور خلاف انګۍ پر تربرو باندې انګۍ پر خواش باندې انګۍ پر ګریوان باندې انګۍ سیاسي انګۍ د خوشحالۍ انګۍ یا یې څوک مړوي نو دا په جلا انداز د لهوی په نارو کې د خپل د زړه فریاد چې دی تر موږ پورې را رسوي
ارزو زیارتواله وایي ډیری وخت د ناوې تر څنګ پر تخت ور سره ناستې همزولې هم انګۍ بولي چې ډېرې زړه راښکونکې او ژړونکې وي د دې په باور د انګۍ ویلو دود څوکه څوکه مخ په ورکېدو دی
دلته بیا انګۍ ته په دې ډېر اهمیت ور په برخه دی چې یو خدا زنانه صنف دی او بلې خواته ورته مزاحمتي شاعري هم ویل کیږي دا شاعري ناوې د واده په ورځ د خپلو خوندکیانو په ټولۍ کښې پر تخت ناسته هغه څه بیانوي چې که ورسره ظلم سوی وي په بدو کې یا په سوره کې ورکول سوي انجنې دا رواج چې کوم و پخوا خو و اوس ډېر کم سوی دی چې پلار یا ورور بې قتل وکړي نو خو په بدل کې به بیا دوی ښځه ورکوله له دې څخه ډېره کرکه سوي ده او ښځو په انګیو کې د دې ډېر لوی مزاحمت کړی دی دا یوه انګۍ ده چې وایي مور کمه لویه زه نازولګي چا ته یې نه وم زه اړه کړګي په ژوند یې یمه په اور سزلګي مورکۍ چې نه ده خبره کړګي انا یې نه ده زما پوښتلګي
د ارزو زیارتوالي په خبره انګۍ هغه سندریز صنف دی چې په ډیرو کې د غم او په لږو کې د خوشحالۍ اظهار کیږي خو ځینې برخه یې د ملي او قامي اتلانو اتلولۍ میړانې او مبارزو ته هم ویل سوي دي انګۍ ځکه په ځانګړو وختونو کې ویل کیږي چې دغه یو مزاحمتي صنف دی
دلته یو خبره د یادولو ور ده چې لناوی سره ناستي همزولي هم خپل انګي وای او د خپل زړه ارمان کې کاږي. د وطن د مینې انګي همستا پښتانه اکثره ودونو په خپل خپلوانو کې کوي او کچيري ونجلي لکام او لکبلي وباسي په بل ځای کې واده کې نو د مزاحمت په تور د صدا سی و انګي وای د سپینې خونی پر وره بند کې د زما کلم سوی په ګرځې د کې زما نصیب نه وي په خپل شار کې بابا به څنګه جنت مونده کې یو به وډری وي د غرونو څوکي بل به جلایم په دستار کې اګو پر دمه د الله وکي.
که ارزو زیارت والانګي د ولسی ادب یو مزاحمتي ژغ بولي خو د کوزي پښتونخوا د بوري سیمې نوموته شاعر او لیکوال رازق فهیم بیا انګي د شزو د ژغ پورته کولو یو اغیزناک وسیله یادوي. نوموړی په دې نظر دی چې هر ولسی ژانر د رسنۍ حیثیت لري او دغه ژانر هم لکه رسنۍ د شزو ژغ په ښه توګه تر خلکو رسوي. دا هغه ویرجن سندریز ژانر دی چې هر ودیدونکي ناوې د خپل زړه بړاس ښه پکې ایستلی سي.
په دې لحاظ باندې دا صرف دا نه سي مزاحمت دی بلکې زه خدای مې فدا یو ډېر مؤثره میډیم دی او دغه میډیم په ذریعه باندې ښځو دا کړی دی سي د دوی په ژوند باندې سي کومې بنیادی فیصلې سوي دي که هغه د دوی د واده په حواله باندې وي یا د دوی په کورنیو کې که ظلمونه سوي څوک مرګونه سوي دغه سوي د هغو په ضد باندې سي کومه انګۍ ده چیغه ده فریاد دی د هغه اظهار په انګیو کې سوي دي.
شاغلی فهیم زیاتوي هر کله چې یو څوک د هغه له خوښې پرته د ظلم یو نظام او ټولنې تلویجی نو د هغه نظام او ټولنې په وړاندې د مزاحمت لپاره لار لټوي ژغ پورته کوي او چیغې وهي. نو انګۍ چیغیانې او ساندې له ښځو سره د نامناسب چلند په وړاندې غښتلی ژغ دی.
هر کله چې سړی د خپل اختیار په پرته د ظلم و یو نظام ته یا د ظلم و یو واقعیت ته ورواچول سي ظاهره ده دغه سي کوم انساني شرف دی هغه تر خطر لاندې راځي. انګۍ غاړه درنګ نور ژانرونه سي دي هغه د هغه شرف یو رنګ اثر شن دی د هغه ډیګنیټي په انګریزي کې سمرور ته یي دغه یو د تیکون او د اعتبار ذریعه ده په خپل ځان باندې هم او هغه نظام ته یا هغه عمل ته یا هغه واقعیت ته د بد ویلو د هغه په ضد باندې احتجاج کول د هغه په ضد باندې مزاحمت کول د هغه هم یو پیلامه ګرځي.
که څه هم چې انګۍ ویل اوس هم د کوزي پښتونخوا په بوري ژوب قلعه سیف الله پشین یخ زیارت او ځینو نورو سیمو کې ویل کېږي خو ځینې لیکوالان او فولکلورستان په دې باور دي چې انګیو په غزنی پکتیا پکتیکا زابل او ځینو نورو پښتني سیمو کې هم رواج لاره چې وروستیو ناخوالو یې اوس دود ختم کړی دی. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلال زای وایي دلته انګۍ ویل کېدی او کېدی سي چې دغه دود به هغه ګرځنده کوچانو تر موږ پورې راوړی و چې ژمی به کوز دامن او وړی به بره خورسان ته ختل.
که ووایم چې په ډېره پښتني سیمه کې په پراخه پښتني سیمه کې انګۍ شته په غزني کې هم وي په اندړو ولسوالۍ کې مې یادېږي کله ناکله به په ودونو کې همدا انګۍ هم ویل کېدی. هو ډېری وخت به د هغو کوچیانو له لورې هم په ودونو کې ویل کېدې کوم چې به ځمه محل کوز تله او پسرلي کې به غزنی ته راتلل د هغو په ودونو کې به هم ډېرې دود وې او زما باور هم دا ده چې د هغو له لورې راانتقال شوي دي زموږ سیمو ته هم.
اسدالله بلهار جلالزی په دغه سیمه کې د یوې سیمه ییزې انګۍ ډول وړاندې کوي. نوموړی وایي را یادېږي چې دلته به ناوې انګۍ ویلې او ځینې وخت به ورسره ولاړو ښځو هم زمزمه کولې.
مثلا که زه مزمه د پلار له کوره نن د دانا اخلم ناسکه وروره بې اوره وسوم ستي ستي سوم په زړه زخمي سوم په زړه زخمي سوم وزر مې مات دی زخمي مرغۍ یم ځاله مې ړنګه په دې نړۍ یم یا داسې سې وایي یمه روانه کپۍ مې نسته زما غم خوره ابۍ مې نسته یا وایي زه دې پردی کړم له خپله انګړه اندړه خوار سې خوار سې اندړه. دغه سې به کله ناکله دغه په ودونو کې انګۍ ویلې دغه حالت به په ټولو هغو ولاړو مېرمنو باندې ډېر بد اغیز کوه او تقریبا دغه زړه انګوله به ډېره اوچتېدله. اکثر اوقات فی البدایه هم دغسې انګې جوړېدلې.
په اوسني وخت کې ډېری فولکلورستان، تاریخ پوهان او لیکوال په دې باور دي چې په تیرو 30 کالو کې په لر او بر پښتني وطن کې افغانانو د وروستیو جګړو او ناخوالو له امله ډېری دودونه له لاسه ورکړي او ډېری نور یې د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي، چې یو دود یې انګې هم دی.
د سپینې خونې پر وره غنم تاسې لار راکئ، هدرې لزم د بابا سنختی و شوروم.